اګله ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم ز احمد تکل ستاسو کوربم خودشه به په مکرې د خبرونو لندیسته افغانستان کې د منځنۍ هوونځي او لیسو د زده کوونکو جنونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل خو لشپږم ټولګي پورته نجونې بے برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-14 جنگي جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته MiG-29 روسي الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسي غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلی د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی خو که د جنوبي کوریا پوځ حمله پرې وکړي له اټومي وسلو په استفادې سره به دغه پوځ له منځه یوړل شي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن سه شنبه ورکړ چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه دې ته ورته قهرجان خبرداری ورکړی وو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې په موکړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر کوچنیو پانګونو مالیاتو لره کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د کوچنیو پانګوالو او د مالی وزارت عواید عمومي ریاست د وړاندیز او د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د کوچنیو پانګوالو له لوري د مالی پر ورکړه بدلون رامنځته شوی. په خبر پاڼه کې راغلي پخوا به د توکو له آنلاین خرڅلاو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده خو اوس به 0.5% مالیه ترې اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه له صنعتکارانو، دوکاندارانو، سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ او د دوی د هڅونې لپاره شوې ده. د مالیې وزارت دا وړاندې چې د 1 کال لپاره به پر اصنافو د مالیې کچه له 1.5% څخه 0.5% ته راښکته کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري د عملي کېدو وړ بلل شوې. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وی اوس مهال د کورنیو الوتنو څخه د دوی د عوایدو کچه 200 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل په اوسط ډول هر ورځ له کابل هوایی ډګر څخه له 25 تر 30 الوتنې کیږي چې 3 یا 4 الوتنې داخلي دي او مزار شریف، کندهار، هرات او خوست ته ترسره کیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو پر بنسټ له کابل هوایی ډګر څخه بهرنی الوتنې تر ډیره پاکستان، دوبی، ایران، قطر، ترکیه او سعودي عربستان ته ترسره کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره هر ورځ د افغانستان له هوایی اډین څخه 50 تر 80 عبوري الوتنې هم کیږي او هر عبوري الوتکه 200 امریکایي ډالر ورکوي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډېر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.75 افغانۍ، 3.50 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 3.50 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 143 افغانۍ او 25 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9 پوله، زر هندۍ کلداري 1.09 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 400 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.5 پوله.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وري په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوي چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه درې لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وو او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په مې میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې 60 لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دی ذکرالله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریځ د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کاروانګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سپای صاحب، ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. په اعتبار دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړي چې دوی داسې فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا تطبیق بحال کیو، ټول پر رکوت موجی دی او دی اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته متوجی و هغه ودا او چې دی خپل کروندونه ښه حاصلات ترلاسه کی چې پاغه کروندو کې د ښه حاصل ورکون کې چې دا کوکنارو یعنی دیقان لک اقتصادي شیمه ور باندې برابرې دله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته به لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسېدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دغه حاصل چل شوی وای بل دغه بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دوی مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخته شو، یو ځای روان یسو او دا د خپل د ملت د خپل د یاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دوی په پام کې نه دي نیولي دي. نو دا طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره کړي.
مننه مایم صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده دا فرمان صادر کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم میلمه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې په راتلونکي روژه انشاءالله د افغانستان لپاره د رفاه د صلح او د اقتصادي پرمختګ ګډه عمل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا سر دوه بوده لري، یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده یو سیستم ده، دا باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي، دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په دې صلح کې شوی دی چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دی، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړای سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستیپ بای ستیپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب، په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل، یعنی مسئله داسې ده چې یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ دغه خپل تعهدات عملي کول. جالبه چې یعنی دغه نړۍ چې ده اکثر دوی ریالستیک عمل کوي، تو ارزشونو ته مثلا وفا به عهد او دې مثال ته ارزش نه ورکوي، دوی په شاتک کوو. ځکه طالبانو دغه تعهدات عملي کول د مکاتبو په هکله چې ما په نظر ښه اقدام نه و، دا کېدای شي په نورو ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملي کړې وای، مثلا دا موضوع آزاد پرېښی وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشرانو طرف نیول شوی و، ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره موادو بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري، یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي.
په دې برخه کې یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو؟
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده، که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل، نو دا مرحله داسې دې حالت ته نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغې فروز نظامي نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس د فکر کومه د ډیپلوماسي وضعیت ده، د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنی ستیپ د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي، نړۍ سره هماهنګ شي، نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه به وي.
مننه پوهان صاحب. سپای په افغانستان کې چې کاروانګرې له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې ما ویلې که چېرته اسلامي امارات لږ رسوی د خپلو بزګرانو سره ښودلی وای، نو زه فکر کوم دا فرمان به نه صادرېده، دوی ته به مهلت ورکړل شوی وي. د یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی، د یقین د دولت دخوا کوم سبسایدي نه شي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کوم مرسته ورسره نه شي کولی. ولې د دولت سره دی د وشر او زکات په نامه باندې دوی مرسته کوي. اوس په دیاقینو کې هم ځینې دیاقین دي چې تقریبا یعنی هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات شی نه لري، او زیات اصل تر سره دوی متکي په دې خپلو کروندو باندې دي. او په کروندو کې متاسفانه کله چې د دې تیر دولت سره جګړه وه، د دې په منځکو کې دا کوکنار فوق العاده کرل کېدل، او دوی ته هم تقریبا یولس سلنه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دوی باید دا پروسه اوس لږ داسې هغه کړی وای، داسې ډېر په عاجله توګه باید نه وای تطبیق شوی. بیا دې کې ډېر زیات متضرر کېږي، ډېر زیات ضرر ویني، او دوی څومره چې تولیدي توکي په هغې کې استعمال کړي دي. نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دوی تکړه دي، دوی رزلټ تطبیقوي. اما د تطبیق هغه منفي جنبه یې چې د بیاکلو د اقتصاد د منځه وړل دي، دې ته سخت ضربه وارد دي، او د اقلیم متضرر کېږي. نو تاسو به معلومه چې په تیر وخت کې دا تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دا کوګنار د منځ یوسي. یو ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې قصه وکړم چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویل چې موږ دا کوګنار د منځ وو. ما ول څنګه د منځ وړي وای موږ به هر بساج استعمال استفاده وکړو او د دې په واسطه به د منځ یوړو. ما ورته وویل راځه دا د هر بساج مسله د جدا پرېږده او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې ادعا کوي چې زه افغانستان خلکو سره حکومت کوم ته زما د دې خان لپاره څه راوړي؟ آیا کومه محموله کومه چیشته؟ آیا د تولیدي توکو دپاره تاسو کوم امکانات لري؟ آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ؟ بغیر دغه دا غټ ظلم چې تاسو یې کوئ نو هغه د دې خبرې نه صرف نظر وکړه ویل چې موږ دا هر بساج به نه استعمالو دا به د دې وخت لپاره پاتې کیږي. هغه یو زړسوی په دې خپل خلکو باندې
د څه یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمن زوړو
دوی ویل چې موږ یو څه هر بساجونه استعمالو
د تشریح کې لږ لطفا
استعمالو او موږ دا ټول د منځ وړو.
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه
یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمن زوړل همداسې
بالکل بالکل ولا منګه د منځو
مننه مننه په
بل نو ته دا ټول ټول خونو ته تشریح کړ چې ګور دې قان ډیر اسې پزید دې قان ډیر جوړ دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کارته شو کې به دې خرابې شي.
مننه سپېڅل په بدل کښ باندې وړاندې خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې وی خبرې د وضاحت لپاره چې کښ د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوری په دې اړه ما د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټاکور نظر پوښته او په دې اړه مې په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټاکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې دغه مخې نور هیوادوال نسی کولای چې دغه کوکنارو کښتو وکړي. یو وضاحت باید ورکم هغه دا چې کوم حاصلات چې له تر اوسه پورې یا تاریاک پراته دي یا حاصلات د کوکنارو اوس راټولېږي نو هغو باندې بندیز نشته. بندیز یوازې په دې ده چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای. هم په کاروبار بندیز ده او هم په کرکیله. نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نیخ روان ده په هغو باندې څه بندیز نشته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو. بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په عوض کې څه نا څه بدیل پیدا کړي. په مجموع کې له دې مواد مخدرو هر رنګ ګټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور و چې د فرمان په اړه یې وضاحت ورکوه او ویلې چې سم دستي نه تطبیقیږي، یعنی د سږني کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي. مایر صاحب، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی، د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرستې وکړي، دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي؟
بله، د مسله د سره چې کچېرې مخدره مواد یو چالش وي، خدای مشترک چالش ده د افغانانو او د نړۍ. نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي، یعنی په ګټه کې دې سي نړۍ هم ورسره شامل ده په دې کې، نو یعنی کچېرې موږ بدیل دې ته پیدا کوو، د یو بدیل حمایوي سیاست ده. دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید امارات د طرفه وي، یعنی دې بدل کې نړۍ څه کوي؟ ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري، خو او یا 30% د باندې رکی استفاده کیږي، په دې کې شک نشته چې کوم ځکه تولیدیږي اصلي متضرر رقم کېدای شي. یعنی د حمایت مسله یعنی دا کې دیش نړیوال وی دی نتیجه مونږ راتلون کې څو میاشتې کې وګورو. یو بل مسله چې دا د بدیل مسله چې یادیږي کنه، یو خدای حمایت مسله ده، یو بل مسله د مخدره مواد د قانون من کېدو به خصوص د تریاکو د دې د قانون من کېدو موضوع چې نه
ما یوسف
قدرت پورې راپلري.
ما یوسف بخنه غواړم د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشئی موادو هم د مخنیوي خبره شوې ده. نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون من شي؟
مسله داسې ده چې دغه ډېرې حقوقي مسایل داسې دي چې د هېواد په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دښمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چېرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژونکې یوه پدیده ده چې نړیوال هم پیپسی او هم شراب یا الکول به آزاد دهی تجارتی بوده ورکره، حال در چه دقیقه ضرورونه طول زیادی کچیر تریاک و مسئله تراشو. یو دو مورد دی خطرناک دی چه پیروین تبدیلی که زیر نشایی مواد چه در مثبت عباد لری، ولی پده نقطه بانده فکر نکیگی دی کنترول لانده بمی. خب پر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل هواد که در حاصل خیزی مسئله وی زد پا دی باید مطمئنیم چه اگوی قانون من کهو زکه دوی دقیقه خطرناک مسئله قانون من کردیم. یعنی در کل کچیر در بدیل مسئله یاد چی دغه دو طریقه ممکن دیو در حمایوی سیاست او یو بل هم در قانون من کدو مسئله چه یعنی اگر نفیده تا دیر اندازه پوری.
مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر د کاروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته مونږ لږ خودګذاري او انعطاف ونه کړو. د یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کدو سره بیا ډېر بدیل مثلا زعفران دی او څه دي. خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمه سم خواکش وچه که چیتا منگا دیده یو حمایوی سیاست لار اخپل کو وست لله الحم اسلامی امارات تقریبا وحکمن ده صلح تامین ده او هر فرمان جا سادیری یه غد تدبیقی گی که دید دست یو کاروی که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد کی گی ارا کوکنار ده زین و عدویو دو پارا داغلن گتا پورته کی گی. مثلا منګه په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د دادیو د چیچ په اړه کې دا نور د تولید کې دغه ګټه پورته کیږي. یو څه وخت مخکې تاسو یو اوازه اوریدلې افغانستان کې دیو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په اړه کې یو قرارداد امضا کی. نو زه فکر کوم که چې اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډېر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد دپاره به ډېره غټه ګټه وري چې مونږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مناسب.
استاد صاحب دومه
مسله دا ده چې
خبره
مونږ دا د عقیده خپل حمایه کړو هغه به ځای صاحب چې مونږ د دې دپاره بدیل کښ یعنی د قانون د پر سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د اکلو تورکو د تا تولیدی توکی تهیه کو او د دې محصولات پر ښه بیا واخلو. مثلا د زعفرانو د پر ښه چې وکړو ښه مارکیټونه د برابر کړو او د خان د تولیدی توکی په لاس ورکړو. مثلا هنګو د پر تولیدی توکی په ارزان قیمت د اکلو تورکو په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالک ډېر سخت دی ولیکن دا به ډېر دوامدار وي او سستینبل وي. د یقینو دپاره به ډېر عمر دپاره کار
وکړي
خپل یقین تقویه وکړو او حمایت وکړو.
په تېرو دوو لسیزو کې لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم د نننه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړی او حتی یوې نړیوالې مؤسسې په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړی. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و، غو نشوی کولی چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانې ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او که نړیواله ټولنه؟ دا پوښتنه ځکه کومه چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د یوه منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کروندګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما هم شرکت وکړ. د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولی وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به د هغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سلر کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري، او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه په صورت کې کېږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظوي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د دې چې خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد یې د منځ یې دی.
مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو دا خبرې سره رنغاړو. مایر صاحب، د طالبانو حکومت د کوکنارو د کروندګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولی شي، په کومو لارو؟
مخکې صافي صاحب وویلې چې دا افغان نقطه ته اشاره وکړه چې د خیره منطق د کوکنارو د عوایدو دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنمو د وریجو د سره ډېره زیاته ده. د عواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې عواید ډېر راځي. د اقتصادي نگانه که چیرې یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یه دکان مثلا په یو کشت ځان ټرکټر او ترکتور په واخلي، په دوام ځل دپاره د هغوی هغه که چیرې غنم وکري دوی هغه مواد خوراکه نشي اماده کولی، یاره دا یو کاذب پشت جوړوي. خو په هر حال دا تصمیم چې نیول شوی ده حتما دې ته برنامه ده، او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارت ده بلکې دا نړۍ هم ده، او حتما دې ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه انشاءالله وګورو.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې دا خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کروندګر غږ هم اورو.
وروره، کوم پریکړه چې فرمان شوی ده یا کوم فرمان چې صادر شو، شنور هر نشئی توکي په افغانستان کې بنده، جمع کوکنار او ټابلیټکا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازینی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنې داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته وایم چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکې څخه د غنمو حاصل 40,000 یا 50,000 افغانۍ راټولوي، تاریا کې دا رقم 80,000 او 80,000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خ پریکړه سه ده، خو چې بدیلې پیدا شوی وای لا به خوای، نو چې دغه بوټي بیا چانه کرلای، نو بندواله سم خبر ده پر ځای پریکړه ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روجستی وی دي چې وس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. نو سم پریکړه سه ده، ګور بسته کېږي خو چې بدیل یې پیدا سي ډېر به ښیي.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خپرونې له میلمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکرالله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو